شش صفر یک. السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسیدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
غزنی کې د یوې تاریخي دروازې نړېدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغوني سیمې خوندي کړي.
د ولسم له دې نه غوښتنه همدا ده تر څو په هېواد کې سیاره شتمني د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلې دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بنده کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم جی وړ ګاډیم جی.
او روسیه وایي پر افغانستان له یرغله درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونو ته ور ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان چمتو کړي.
له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپای اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د ډلې یو غړي شمس الدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یولس کسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون ویلي وو چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکی دی، خو که طالبان پر پنجشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نه شي.
د اګست تر یو دېرشمې پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پیش نه کړي. پر دې سربیره له پنټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له مهال ویش سره سم د پلان د عملي کولو هڅه وکړي.
د چې د سې شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و له سرمشریزي وروسته خبرې کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډېر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دېخوا له افغانستانه تر اویا زره ډېر کسان ایستل شوي دي. اروپای اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشریزي وروسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه یې د ائتلاف د غړیو هیوادونو اتباعو افغان کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د غړیو خوندي ایستلو ته لومړیتوب ورکوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل دا موضوع یې له خپلو امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوو اړخونو مطرح کړه. لومړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا، یعنی تر څو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانستل چې د وتلو مستحق دي. پرون د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان به هرته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ور ونه بولي.
موږ د امریکانو باندې غږ کوو، په امریکانو باندې چې خپل دغه پالیسي ته تغییر ورکړي، د افغانستان خلک تشویق نه کړي چې له هېواده تېښته وکړي. زموږ کادرونه زموږ انجینران ډاکټر صاحبان پوهان هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هیواد د هغو استعدادونو ته اړتیا لري دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل سي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پرېږدي او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیټ مولتن او پیټر میجر په یوه چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړي دي. دواړو وکیلانو په یوه ګډ بیان کې همداراز ویلي چې دوی د کانګرس د غړیو په توګه دا مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور له مخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشریزي وروسته وکړه. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي وو چې 100 میلیون یورو بی ځایه شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دې داسې یوه موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره تر 4000 ډیر کسان ایستلي دي. د ترکیې د 2000 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي وو چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو کده د خبرونه تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر راپورته. پر پنچیر د طالبانو د واکمنیدو لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړي. دواړه لوري د ستونزې د سولیز حل په لټه کې دي خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تازه راپورونه دادي چې له پنچیر یو پلاوی کابل ته خوځېدلې چې دغه ستونزې ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي خو لا پر دې ولایت واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبتوانېږي بېله کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي د سټېشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارت مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان اندراب نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خود له خوخکارۍ د مخالفت دلایل نه دی روښانه کړي خو یو دلیل یې کېدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوه پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتی نن ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوې چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو ته کینی.
پنجشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوی سره هوکړه وسوه چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو سي او لاړ سي څو له طالبانو سره خبرې وکړي.
خغلی دشتی ونه ویل چې دا پلاوی به په کوم لمړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي خو که پایله ور نه کړي دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتووالی لري. هغه چې د یو ګواښ په توګه مطرح ده. په پنچیر کې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح چې ځان یې د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته خو طالبان وایي د ستونزو د حل په اړه له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امرالله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
و موریدل چې طالبان او هلته په پنشیر کې د ځایي مقاومت چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د پنشیر د تسلیمېدو یا پر پنشیر د طالبانو د واکمنۍ موضوع له سوله ییزې لارې هواره شي. تازه راپور دا ښیي چې یو څه باندې لس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی چې له پنشیره کابل ته روان شوی او غواړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې زموږ د خبریال رالیږلي معلومات دا دي چې عبدالحفیظ منصور چې د دولت لخوا د مرکچی پلاوی غړی و دا برخه لري غړیتوب لري. محمد علام زیدیار چې پخوا د سنا جرګې مرستیال و. فضل احمد مانوی چې پخوا د عدلی وزیر و دا پکې دی. تر دې پردی سربیره فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی عتیق الله عتیق، عبداللطیف مراد، ملا تاج محمد جاهد او حاجی الماس زاهد شامل دي. و به کتل شي چې د دې پلاوی تا کابل ته څه پایله ورکوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې ښیي پکې د طالبانو کسان په غزنی کې یو تاریخي دروازه نړوي. دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه پارولي او پر طالبانو نیوکې کیږي چې ولې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو امنیت او خوندیتوب ته کار نه کوي. طالبانو بیا ویلي چې دا دې دروازې چاک کړی وو او له دې ویرې ونړوله چې پر لوېدو یې څوک زیانمن نشي. طالبان وایي د تاریخي ابدو خوندیتوب ته ځان ژمن بولي او په خبره یې د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. غزنی کې له همدې ویډیو وروسته ځایي خلک اندېښمن دي او دوی له طالبانو غواړي چې دغه ولایت کې چې تر ټولو ډېرې تاریخي ابدې لري د تاریخي ابدو او لرغونې سیمو امنیت خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دې ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 1.5 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډېری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نورو اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان په ځانګړي توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کیږي. د عبدالباری حمیدی په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وه شوې. خو د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابدات سیدی دی ابدات ساتنه لپاره موظفین ستا ټول تاریخي ابدات او آثار ان شاء الله ساتل کیږي چې په زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یاد توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دولسمو ټولګیو فارغانو ته نوې خبر داده چې همدا څو شپې مخکې په افغانستان کې د تیر کال د کانکور ازموینې اعلان شوې. دغه نتایج اوس د لوړو زده کړو وزارت پر ویبپاڼه پر لیکل شوي دي. هر څوک کولی شي چې د آی ډي په ننایستو سره دغه خپله پایله ترلاسه کړي. راپورونه دا وایي چې د سږ کال کانکور عمومي اول نمره هم د سلګۍ په نوم یو زده کوونکې ده چې د کابل اوسیدونکې ده او تر ټولو لوړې نمرې یعنی 350 که 325 نمرې وړې دي. راځو کونړ ته. طالبانو په خپلو لاسونو بند کړې لاره دغلته له دریو میاشتو وروسته پرانستې ده. دغه لاره د اسمار، غازی آباد او ناړي ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ده چې ګڼ خلک یې پخوا له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبان وایي یاد لاره یې درې میاشتې وړاندې په دغه ولسوالیو کې پرتو افغان ځواکونو ته د کومک نه رسېدو په خاطر بنده کړې وه. دا چې اوس یې خلاصه کړې خلک یې په اړه څه فکر کوي تفصیل په دې راپور کې اوو.
د کونړ ناړې او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړې کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسېږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله لار آزاده ده ټول ولس ته او خاص کر هغې ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتې دي په شمول د نورستان آزادانه پې تلل راتلل ولسي خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړې هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لاره آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم ځي، وړه ګاډیم ځي، هیڅ نو امنیتي یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړې ولسوالیو تر څنګ یا د لاره د ختیز نورستان کامدیش او برګي مټال ته هم تللې، چې د لارې بندېدو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانعو پر لرې کولو بریالي نه شول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو خپرونې لري. د ماخام لوو د سهار تر 2 بجو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شي. وړاندې درته په خپرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې روسیه د افغانستان په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او اوس نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو اوس هم ورزو د سپورت او ورزش له ډګره یو راپور راخلو. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او له حده زیات د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانسته کې ګډون ونه شي کړی. د دغې کمیټې مشر عبدالحسین حساری ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دوه ورزشکاران له یو ډله مسؤلینو سره توانېدلي چې له کابله دغو لوبو ته روان شي. د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالۍ پرون سه شنبه پیل شوې او د افغانستان بیرغ پکې هلته د کوربه جاپان هیواد د لوبغاړو لخوا پرانستونکو غړو ته وښودل شو. داسې راپورونه دي چې دغه لیګ یا دغه سیالۍ هم د کورونا وبا تر سیوري لاندې تر سره کیږي او هلته په سټیډیوم کې هم لزګونه زره څوکۍ به د مینوالو له حضور نه خالی وي. دا چې د افغان لوبغاړو د ګډون وروستي جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلول ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شو چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه ستونزې چې په ډګر کې رامنځته شوې ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادي د پارا تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسه کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیوال شورا له لوري په دغو لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی و، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2000 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سې شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او 14 ورځې به دوام وکړي. په خپره شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2000 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال له افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو په راتګ سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان حجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نمګړی ورزشی فعالیتونه بند دي. په ځانګړې توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشي کلب درلود، په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشي فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو 20 کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند د چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخواني شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 2 میلیونه افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلان او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بیرته د رسنۍ پرېږدي چې آزاد خبرونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته د طالبانو لننوتلو 9 ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپی رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وایي اوس انلاین خپرونې لري. خو د تصویري رسنیو په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبري برخې مسؤول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبري اعلان هم زیات دی، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې سوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقۍ او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روان دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپی رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
شپږنوي څپو خبرونه لري او دغه راز موږ خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شئ. د انټرنیټ آدرس مو دی ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، یو هم د بشري حقونو او بل هم ژوند په شیبو کې پروګرام دی. هیله ده چې دا خبرونې را سره واورئ. خو اوس راځئ چې لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نه شي. د ناتو سرمشري له افغانستانه د افغانانو او بهرانیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکوونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبري آژانس تر راپور لمخي دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشريزي وروسته وکړ. د پنټاګون وایندوی جان کربی وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښېناستو وروسته وسېژدل. او د توکیو د 2000 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری سپت سخر غراس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولاندا او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکل باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېږي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکرباني برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوی حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دوویشتمه ماده زموږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلی چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه وو په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیر روزایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکه کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې، ځکه هغه هغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې یو کار وکولی شي، د میشته کینه د روغو انسانانو په شان دي خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي، د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نن شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دي، دا هغه وګړي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د به غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او په قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو او د نارینه وو بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کېږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کېږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال له ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیرې هڅوي ورته. اما د جلکۍ په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پاتې کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکۍ یې، ته مثلا څنګه کیږو څنګه نه کیږي، ستا سترګې چیرې کیږي، ستا دا کیږي، ستا هغه کیږي، هغې ته دغه زمینه نه برابره وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی، دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي، دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي، دغې نه به یو قاضي جوړېږي، دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وده دی ونه خبرونه تر بلې ونه ښه وخت ولري. علام مل
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږئ؟
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سنه فارغین لرونده.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه، خپل منوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي.
نن امدا موضوع چیرو با پیل که ده سید جمال الدین افغان تاریخ ته تمکیگو ارزښت روښانه وو ده خونکو او محصلینو خبری هم در تخبرو لازادی راژیو سره اوسی. قدر من اوکتون کو سید جمال الدین افغان ده کابل پزرکی هغه اکادومیک زای دی چه تولنه ته خون کی روزی ده سید جمال الدین افغان شین محاول لوڑی ونه خکولی گلان پاک هوا خیز دکڑی ته زمینه برابری بی پیاد زای که شاوخوا 260 استادان چه دکڑی تر لسانس ماستری او دکترا پوری رسیگی د ابتدایی برخی خونکو تا دلولو زدکلو تدریس کوی. دا چه دا افغان سید جمال الدین دار معلمین چه وقت جول شوی دی؟ معلمین چه دول جذبوی؟ او کومی چانگی لری؟ دا یاد دار المعلمین لتدریسی آمر. غلام سخی حسن زیزخمو پختلی دی.
دا افغان سید جمال الدین در معلمین پا دو لسویه و نمی کال که تاسی شوی ده. سوار لسم سلنا پارغین لری اما پا آقا وقتونه که تقریبا دیار لسم سر نپارغی رو دلنگا دا پا چو کتگوری که مثلا دا فراغتونه ورکال ولی پا اثر که دا چو کلن را پا دیخوا دوی اس فیلن دا پارا پا تربیه معلم سر جمالی که من دا چوار لسم طولگی نا دا ابتدائی دوری دا پاری یو مسلکی معلم پارغی رو بیانو دا پا دو شفتونه که دا چی یوی پری سرویس پا نام بانی چی آقا اس فیلن دا پار نا من په نه نیم کال کې یو دوره فارغ کړو پیلند لپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخیر خدمت من کولای شو چې جذب کو او هغه وروزو فارغ کو بیا نو دوی د سکه چې دغه دوه کال نور بیا د دې لاندې دوی په انتون تعلیم تربیته او د لسان دورې هلته تکمیلیې بشپړوي په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سرویس محصلین موږ ته معرف کېدل بیا په دې اواخیرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خوانه او د منابع بشري خوانه د هغې پرمی خانه پورې کوي او پس هغې نه موږ سره پېژندل کېږي تقریبا دلته لس دیپارټمنټه لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اوو رشتوي لرو درې دیپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیې نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس دغه دیپارټمنټونه زموږ یعنې مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري ولې په دغه اوو نور رشتو کې دی داخل دي او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته تدریسیږي چې اوو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو ادبیات دري لرو ادبیات پښتو لرو ساینس لرو اجتماعیات لرو او علوم دیني تقریبا اوس پیل خو موږ د تشکیل پراخه شوی دی محصل هم کم دی خو په حدود 240 نفر استادان د خوانه دلته تدریس کیږي
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او ښوونکو لپاره کوم اسانتیا ویدی بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو محصلین په پاره وخت کولای شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په پاره وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینار نو خپل مونوګرافونه د دغه لاره ته تکمیلی بشپړی سہولتونه د دې چې دلته طبقه د وناسو ده او زموږ استادانو اکثریت وناسو طبقه ده نو دا د دوی لپاره یو سہولت ته چې ونه تشته ده په حدود درې منځل چې نوی کمپلیکس باندې شروع شوی دی لا تکمیل نه دی تعمیر چې هغه ساینس دپارټمنټ په دغه کې دی او یو د دري تعمیر دی چې مستقله دی او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی او یو دلته د علوم دیني او ریاضي او ځان ته مستقله تعمیر دی تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو حدود دو ته تعمیر دا برابری چې موږ سپیره لرو
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خزینه طبقه ډیره د زده کړې لپاره راځي د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي
او مثلا که ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي نه پرېږدي چې خپلو نجونو سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي موږ په دې راحت یو سستي واقعا د نورې ښځې دي نجرکانې دي په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ سره ځو موږ درک کړو یو مشکل زیر ده افغانستان کې هر انسان مشکل لري زما په نظر
استادان بیا وای چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرام او خوشاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر ال شپږو کلونو را په دې خوا استاده ده. هغه د ځان په هکله وایي:
تدریس سره علاقه وه او غوښتل مې چې تدریس وکړم، او څنګه چې پوهنتون نه فارغ شو لږ په کادر کې وو نمرې مې ښې وې، نو ځکه د مکتب نه موږ ته دا ځای ډېر لږ نیمه تحصیلات وو، ځکه نو دلته راغلم. سید جمال الدین په دې ښه دی چې شاګردان یې لږ څه رسېدلي دي، لږ څه په خبر پوهېږي، تدریس ورته اسانه دی، سړی ورسره احاطه وي او سویه یې لوړه ده، او موږ خپله دې ته تشویق کوي چې خپل ځان ورسوو او بیا دوی ته تدریس او هر مشکل چې وو سره په ګډه عمل کړی دی. شرط چې د تدریس په برخه کې هغه محیط شرایط دي چې شرایط آرامه وي، محیط سم وي، شین وي، غلمغال نه وي، شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي، خپله طبیعت ذهن آراموي، خوشحاله وي. نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښت جریبه ځمکه بېله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاوو له وجې دا ځای راکم شو، خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین له شنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. څومره وخت کېږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بېله شوې؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلومات وو دغه ټوله صحیح ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه، بیا دې که باز بانجان رومې ته و هر شي ته اجارهدار خلکو ته اجاره ورکړ، لکه غنمې پکې کړې ما یې دیږي.
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه، پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دي ورته وایي چې جوړ کړې دي، له هغې نه دي دغه شان دي.
یوازې ته د ګلان او بوټي او بکې کنه؟
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دې مده دوه کس دي، بیا یو نفر هلته بازه په غمون ده، هغه دغه خدمت کوي، دغه بد بنیم زره بوټي زه خپله، نو ګلان چې بیلې قیچې کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا وبکې؟
زه چې کله وګورم چې تږی وب کومه، که 5 ورځې بعد که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لګوره ډېره ګرمي ده، لمر تیز ده، او تا وب کول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې اوبه بیا د سه نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کوي، بیا د امکان د خرابېدو چې اوبه جوش کوي کنه ګرمي راځي، او وخت چې اوس موږ درته وکتل چې دو وضع خراب و، موږ ماشین دغه 2 ورځې کېږي چې جوړ کړی، نو دغه د خاطر تږی اوبه م کړه، چنار مې اوبه کړه، دغه ماجه چنار ابدام مې اوبه کړه. بل مشکلات دی بوټو چې اوبه هغه کړی و، خبرنه کړی و، مجبور وي د بوټې کې ګرمي و کار خم هغه و چې ویرې و چې تر هغه بند کړو چې اوبه بې ځایه مصرف نه شي.
کله چې دلته د سید جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي، څومره ستړی کیږي؟ څومره؟
ولا زه خپل په دې ګلانو کې دایم کار کوم، ستړیتوب نه لرم. سن می و 500 طرز دل خو زو ایم یشل یا 25 ایمانی دی چې ما خپل په وجود کې پیچکاری کړی دا منی
دی. ګلانو نمونه خو راته واخله، د کوم ګلان دی؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبرگ گلان پکشته تو نام در ایحان رو تو یقیدی و اطلاس رخم گلان دی.
که چوم را هم یوسی مخکل او زرغون بی، خوچی پاکی او نظافت تای پامونشی خایست بیرنگ کیگی، نوزه که مو گختل چه دسه جمال الدین افغان صفاکار سر هم اوغگی گو. اجمال چه هر اورد یاد اکادومی کسی مپاکه بی و ایزنی کسان دی دوی پا مخک بیکاره توکی پا انگر که چه بی.
وز خود سبایی نشته ده یو تیم ده پس مسخینه، هغه سنفونه ټول پاکیږي، اس جارو کوله پاک صفه.
کومه طبقه ډیر زیات ارت سره خواچی؟ مثلا دوی که کوم څه خوري قطای غرزی
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی.
هغه یو ناپو څه کوي؟
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کی قطیګه کنی چې په هغه غلدنی ایسته خطا کوي کوونه ولاندې یا د ګلانو په خاطر چې بس زیوشک.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی؟
تول یو بار خو بزرگ نکیگی خو خراکر اندازه پویگی چیز خبره را.
اویله ام دیر غاٹا دا، اتاقونم زیاد دی، مسلینم دیر رزی، استادانم زیاد دی، چوم را پا تکلیفی زهر جل پاکه؟
چی چوم را تکلیفی هم دغا وظیفه دا ما شخل و تول یو دنم در تول ملازمین ما شخل هم دغا وظیفه دا ده هر چا مثال سنفون معلوم دی چاته دوسم دی چاته درسم هر څوک خپل کار کوي خلاص هیڅ مشکل نشته.
کوم کار په صفاکاری کې تاسو سخت ده؟
ولا اوس موږ وخت یو ټول یو شی اس سختی نلری پخسالی باندې کارم کی هغه کی یو خندا او ټوخه در ټوله کنده پس کار بخره په دې څه حساب
څه غواړی له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکړي یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي څه غواړی دوی څه وکړي چې مثلا ادیقال تاسو کار را کم سی او د زاین ډیر نه پک نسی
اغه خو بشارگان استادان خود در طول ته وای چې ځان ټول منظم کی کثافات په خپل هغه کثافدانی واچي نور خو اغه مرتبه د بعض جنکیان دی الکان لک شغل دی اس اچي ذاتی زی په خپل مخ باندې زی هغه خبر فصله گیزه چې څه حساب ده
یعنی دا کار باید ونی کی
نه باید ونی کی چار څوک یو قطی په ځغلدونی اغه واچي خپل صفاده اس خبر نشه بیخین مرداری
درنو دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
شپ گلان مننه چې آزادي رادیو اوري.